د مازیګر 15 بجې د اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو د اخیری نه خبري غړی کوربه موز هارون بچایم سلامونه درته وایم. وابوري چې د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد له خارج وزیر رحمان ملک غوښتي چې په پارلمان کې د غبرګ شهریت لرونکو غړو نمونه په ډاګه کړي. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند ویلي د غلام احمد بلور هغه بیان چې د پیغمبر اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي په سر وینا ورکوي د نوموړي شخصي بیان دی او دا چې د ګوند ورسره هیڅ کار نشته. د سیمې افغانستان په اړه د یو شمېر رپورټونو ترڅنګ په خیبر جنسای کې د کرکټ ټورنمنټ د پایلوبې په اړه هم حال لرو. خو ول ورزو بشیر ګواخته چې د دې سات مهم خبرونه ترنوي. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د کورونا چارو وزیر د پارلیمنت د هغه غړو د نومونو د ښودلو لپاره ورغوښتی چې غبرګ شهریت لري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د ریلوې وفاقي وزیر غلام احمد بلور هغه بیان شخصي دی چې نوموړي پکې د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي د وژلو لپاره انعام اعلان کړی دی. او افغان چارواکي وایي غزنی کې د حقانی نیټورک 11 جنګیالي وژلي. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د کورونا چارو وزیر د پارلیمنت د غړو د نومونو د ښودلو لپاره ورغوښته دی چې غبرګ شهریت لري. دا غوښتنه لا غوروسته شوې چې رحمان ملک ویلی وو چې یو شمېر داسې کسان پیژني چې د دوو ملکونو شهریت لري. له دې وړاندې سپریم کورټ د رحمان ملک په شمول د قومي اسمبلی 11 داسې کسان د پارلیمنت د غړیتوب لپاره نه اهل ګرځولي وو چې په وینا یې د پاکستان ترڅنګ د کوم بل ملک شهریت هم لري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د ریلوې وفاقي وزیر غلام احمد بلور هغه بیان شخصي دی چې هغه پکې د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي د وژلو لپاره د انعام اعلان کړی و. د دې وړاندې عوامي نېشنل ګوند هم د خپل د مشر غړي بیان شخصي او جذباتي بلل و. مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد ګوند مرکزي وان سینیټر زاهد خان وویل چې حاجي غلام احمد بلور د دوی د ګوند د سزیتوب نه دی کړی بلکې هغه جذباتي خبرې کړي. د یادونې وړ ده چې په شخصي توګه جوړ شوی او په یوټیوب کې خپور شوی دی فلم پر ضد پاکستان کې مظاهرو دوران کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او د ولس لخوا استعمالیدونکي ګڼو املاکو ته زیان اوښتی. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي دغلته په قرباغ ولسوالۍ کې د حقانی نیټورک 11 تنه وسلوال وژلي دي. د چارواکو په وینا د وسلوالو د دوو مهمو قمندانانو په ګډون دا کسان د افغان او اتحادي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي. وسلې موټرسایکلونه او چاودیدونکي مواد یې هم تینې ولیدي. د غزنی د استخباراتو د ادارې تر مخه وژل شو کسانو کې پاکستانیان هم او لډیر مودې رئیسې پر ځای چارواکو بریدونه کول. د یو بل خبر تر مخه د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون د جنګیالۍ او وسلوالو طالبان ترمنځ نښته شوې چې دواړو غړو په کې یو بل ته د درانه ځاني زیان ور اړولو دعوه کړې. افغانستان ختیځ ولایتونو کې پر پاکستانی اخبارونو پابندي لګولې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال ویند نجیب دانش وای
ورود تعدادی از رسانه های پاکستانی را به ولایت شرقی افغانستان ممنوع.
داخله وزارت د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې پر پاکستانی اخبارونو پابندي لګولې. د پاکستانی اخبارونو لڅارلو وروسته موږ ته معلومه شوه چې دوی د بیان ازادۍ او نیغ په نیغه د افغان امنیتي ځواکونو خلاف مواد خپرول.
خلاف نورم های پذیرفته شده ازادۍ بیان.
د افغانستان د داخله وزارت لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې له پاکستان او ورتلون کې اخبارونه د افغان حکومت خلاف د طالبان لپاره تبلیغ یا پروپاګاندا کوله. د چین یو لوړ پوړی امنیتي چارواکی افغانستان ته تللی او هلته یې بیلابیلو تړونونو باندې لاسلیک کړی دی. شینګوا خبری اژانس رپورټ ورکړی چې د چین د امنیتي او عدلتي چارو مشر جو اینګ کانګ د څلورو ورځو په دوره پرون د خالی په ورځ افغانستان ته رسېدلی دی. دا په تیرو شاوخوا 50 کلونو کې افغانستان ته د کوم لوړ پوړي چینایي چارواکي لومړی سفر دی چې په ترڅ کې د افغانستان سره د اقتصادي امنیتي او سیاسي برخو کې درې تړونونه لاسلیک شوي دي. د امریکا سینټ د پاکستان او عراق لپاره د نوو سفیرانو منظوري ورکړې. د سینټ غړو د رایو په اتفاق سره د ولسمشر باراک اوباما لخوا نومول شوی ریچارډ اولسن د پاکستان او رابرټ بی کرافت د عراق لپاره د نوو سفیرانو په توګه تایید کړی دي. خبرونه له مشال رډیو څخه اوري. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشم رفسنجانی لور شپږ مشتوله جیل ته لیږل شوی. پر هغې د دې کال په لومړیو کې تور لګېدلی و چې خلکو کې حکومت ضد مواد خپاره کړي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکې فائزه هاشمی د ایرانی پارلمنټ غړی هم پاتې شوې ده. عدالت پر هغې د 50 کالو لپاره په صحافتي او سیاسي فعالیتونو هم پابندي لګولې. لیبیایي چارواکو اعلان کړی چې پر ټولو غیر حکومتي وسلوالو ډلو به پابندي لګي. دا پریکړه د لیبیا د قومي اسمبلی مشر کړی او ویلې دي چې پوز د داخله وزارت امنیتي ځواکونه او د دفاع وزارت ځینې ډلې به سره یو ځای کوي. د اعلان لاغ وروسته شوی چې پرون مظاهره چانو په بنغازي ښار کې د انصارو شریعه ملیشه ډلې په مرکزونو برید وکړ. په دې نښتو کې لس کسان ووژل شو. اسرائیل ویلي چې د مصر سره به د 1990 کال د سولې په تړون کې بدلون ونه مني. د دې تړون تر مخه مصر نشي کولی چې د اسرائیلو سره پر پوله په سینای کې پوځیان زیات کی. د مصر ولسمشر محمد مرسی او نورو سیاستوالو ویلي چې په دې وروستیو کې سینای سیمه کې بد امنیتي زیاته شوې ده او پر پوله د پوځیانو د نه زیاتولو تړون د مصر د خودمختاري خلاف دی. د اسرائیلو سره دا تړون تیر کال له حکومته غورځول شوی. مصري ولسمشر حسنی مبارک په وخت کې په 1990 کال کې شوی و. او سریلانکا کې روان د 2012 شل ورځ نړیوال کرکټ کلب کرکټ کپ لړ کې پاکستان په خپل لومړی لوبه کې نیوزیلند ته د ګټلو لپاره د 120 رنزونو هدف ورکړ. د پاکستان لخوا ناصر جمشید تر ټولو ډیر 55 رنزونه وکړه. نن به د شل ورځ ورلد کپ په لړ کې دوه میچ د هندوستان او انګلند ترمنځ.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دې ریپورتونو تفصیل ووري. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد له کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک غوښتي چې په پارلیمان کې د غبرګ شهریت لرونکو غړو نمونه په ډاګه کړي. یو قانون پوه وایي چې د پارلیمان له غړو او حکومتي او پوځي چارواکو سره باید یو رنګ قانوني معامله وشي. د پاکستان عوامي نیشنل ګوند ویلي د وفاقي وزیر غلام احمد بلور هغه بیان چې د پیغمبر اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي په سر به انعام ورکوي د نوموړي شخصي بیان دی او دا چې د ګوند ورسره هیڅ کار نشته. او د خیبر ایجنسی په لوړګي کې جوړ شوی کرکټ ټورنمنټ د جمرود لوبډلې وګټلو. یو لوبغاړی د خپلې خوښۍ اظهار په دا الفاظو کوي.
خوشحالی کو ځکه چې دومره غټ ټورنمنټ او 20 ټیمونه تقریبا پکې وو. په دې کې موږ وینو شو دا موږ جمرود لپاره ډېره غټه خبره ده.
د سیمې او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه به هم اورئ له مشال ریډیو سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونې ولنی رپورت. د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد له داخله چارو وزیر رحمان ملک نه غوښتي چې د پارلیمان د هغو ټولو غړو نمونه په ډاګه کړي چې غبرګ شهریت لري. دا غوښتنه پس له هغه شوې چې رحمان ملک ویلي وو یو شمېر داسې کسان پیژني چې غبرګ شهریت لري. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د سپریم کورټ رجسټر دفتر لخوا جاری شوی خط تر مخه رحمان ملک په 20 ستمبر عدالت ته غوښتي شوی دی چې وخایي د پارلیمان نور کم کم غړي د بل یو ملک شهریت لري. د غلړ کې یو مقامی خبريال او د مسلم لیگ کاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شیناز شیخ هم په ذکر شوی نیټه رابلل شوی دی. دا د هغه وروسته ده چې د پاکستان داخله وزیر مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو چې دته د پارلیمان داسې یو شمېر غړي معلوم دي چې غبرګ شهریت لري خو تر سوچ یې د نه حکومت یا عدالت دغه نمونه نوی غوخته تر هغه نمونه نه پډاګه کوي. د رحمان ملک د بیان نه یو ورځ وړاندې په 6 ستمبر د پاکستان سپریم کورټ یو فیصله کې د پارلیمان د یو ورځ غړو د نه اهله ویلو او د هغه وروسته الیکشن کمیشن د غټول یو ورځ غړي نه اهله وګرځول. د سپریم کورټ دغه فیصله ته د قومي اسمبلی ممبر او پاکستان پیپلز پارټي غړي اخونزاده چټان څنګه ګوري؟
خپل په دې پیور کې ما چې دا کم کسانی چې لری کلو دیو سره کوئی انتهایی ظلم مشو دا غي وجه دادا چې کم سره شملی ته راځي نو هغه خو په پټو سترګونه راځي هغه دا وا موټ ور کوي نه کدا وا په هغه باندې اعتماد نه زما په خیال په دې چاله اعتراض یا خفګان خره کول نه دی پکار. بل خبره دا چې د ملک نه کم پاکستانی دی هغه زمنګ نه زیات پاکستانی دی هغه په دې ملک باندې زمنګ نه زیات خپکی.
خو بل طرف ته د مخالف ډلې مسلم لیگ نون مرکزی سینیئر نائب صدر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی امیر مقام د دغه پریکړې په حق کې دی او وایي چې د دین وړاندې د پارټي مشروالۍ لپاره چې داسې کسانو ته ټیکټ نو ورکړي دی زیاتوي.
ڈبل نیشنلٹی مطلب دار ہے چلا ہوئی اگر مفادات بچے دیو مل بدو مل گنو کسی اگر خپل مل سرا عمر لائلٹی اخلاص نشی خواد ہے چی دیو پاکستانی پا اسی آتا جاگر دلتا زمرا ڈیلیور کی ہو زمرا محنت کی ہو جدا گنی اگر ہوئی زمان خبال الٹرنیٹو مالتا شیریت شتے ہو دبل مل کم شیری ما نظرم جی بلکل نا بکار کم از گام دا پارلیمنٹ ممبر ڈبل نیشنلٹی بلکل نا بکار.
مشال ریڈیو چکل دغبرگ شہریت پا حق لا دا آئینی او قانونی چارو دا کار پو بیرسٹر باچانا تا پو سکو نو دو وی چې آئین کې د دې خبرې ذکر نشتا. البته د بل ملک شهریت سوګند پورته کولو سره د خپل ملک تحفظ او مفادات ته خطر راولاړی دی شي. بیرستر باچا زیاتوي
چې هغه قانون سازی کوي نو پاغي باندې لګځماري زیاته ده خو زم چې یو عام بل تن هم چې کم دی کار سره ډول نشلېتي کفوجي دی داسې وکیل دی کجج دی بیروکریټ دی نو بیا هم دغه صورتحال کې دی شي لکه څنګه چې تاسو یو ایم پی اے وغیرہ څنګه ټریټمنټ کوي څنګه چې هغه سره تاسو کراوي کوي چې داغه باندې داغه ممبري ختم وای نو دا خو پکار چې بیا چا سره د ډول نیشنلټی پکار چې هغه دا نو کړي نو بس قانون یو شان ته لاګو کوي نو په ټولو باندې وی لاګو کوي.
د یادونه وړ دا چې سپریم کورټ د پارلیمان د یو لس غړو خلاف خپل فیصله کې الیکشن کمیشن ته ویلو چې د دوی نه دی تر اوسه اغستې شوې تنخواګانی او نور ورکړې شوې مراد دوونو کې واپس واغستې شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر غړي او د ریلوي وفاقي وزیر غلام احمد بلور د هغه چا لپاره چې د اسلام ستر پیغمبر ته د سپکاوي فلم جوړونکي ووجني $100,000 انعام اعلان کړی دی. نوموړي ویلي که د طالبانو او القاعده کوم کس هم دغه کار وکړو نو د یاد انعام حقدار به وګرځي. خو د عوامي نېشنل ګوند مرکزي بیان ویلي چې د غلام احمد بلور لخوا دغه انعام اعلانول د شخصي پریکړه ده او دا چې د ګوند ورسره هیڅ کار نشته. نور تفصیل له پیښورا د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا وفاقی وزیر غلام احمد بلور د دې بیان په خپل د پټه د دریس په خپل باندې د پټه مرکزی ویان سېنټر زید خان نه پښتنو کړه نو د هغوی وینا وا چې د دې پارټي او خیبر پښتونخوا د وړاندې نه د سخت درزه او ترهګری ښکار ده نو د دې پارټي په عدم تشدد باندې یقین ساتي او دا د دې د پټه پالیسی نه ده.
څنګه د نورو مسلمانانو جذبات باندې قابو نه دي موندلي او هغوی په خپل د خپل املاک ښویلي زما خیال زموږ دغه رنګ حاجي صاحب په خپل جذباتو باندې قابو نه موندلي ولې چې زموږ سینه لیډر دی چونکی دا کم ګستاخانه دا مضمون چې دا کم حرکت کړی دی دا زموږ مسمتي دی او دې ته سزا پکار ده نه چې زمونږ دا کار نه دی چې مونږ چا پر سرداري ورکو.
غلام احمد بلور وینا وا چې احتجاج کې د بل مسلمان مال او املاک د کاروبار ځایونه بانکونه او پارکونو ته زیان رسول د مسلمان کار نه دی او نه دا سم لار ده. که څوک کول شي نو دغه کس چې دا فلم جوړ کړی دی هغه د اوجنی د خپل طرف نه بدوي دی ته $1,00,000 انعام ورکوي. دوی په دې حق لوای زه دا اعلان کوم چې کوم فلم جوړونکي د سپکاوي دا کار کړی دی څوک چې هم دغه کس وژني زور لا $1,00,000 انعام ورکوم ځکه چې مسلمانان د خپل پیغمبر اسلام په حق لا داسې سپکاوي نشي زغملی. دا خبر دوی پرون په پیښور پرس کلب کې یو خبري کانفرنس په موقع خبریالانو ته وکړی. غلام احمد بلور په دې مقول چې دا اعلان د عامو خلکو سره سره طالبانو او القاعده غړو ته هم دی او هغوی ته هم بلنه ورکوم چې د ثواب دې کار کې برخه واخلي. فی زیاتوي
طالبان بھائیوں کو القاعده کے بھائیوں کو بھی یہ دعوت دوں گا اور لوگوں کے کے ساتھ سازی ثواب میں وہ بھی شریک ہوں، اور میں انشاءاللہ اگر وہ کامیاب ہوں، جو بھی کامیاب ہوگا، تو میں اپنا $1,00,000 ان کی خدمت میں.
طالبان ورونو تا هم او د القاعده ورونو تا هم بلنه ورکوم چې هغوی هم د ثواب پدې کار کې د نور مسلمانانو سره شریک شي، او که هغوی یا څوک هم دې کار کې بریالي شول نو زه به د هغوی په خدمت کې $1,00,000 انعام وړاندې کوم، او نور چې کوم شتمن خلق دي هغوی دې هم را مخته شي او د خپل طرفه دې دوی لپاره انعامونه اعلان کړي. یادونه وړ ده چې غلام محمد بلور پدې مقول که د دوی پدې اعلان باندې په نړیوال عدالت کې پدې مقدمه هم اچلېږي نو دوی هر قسمه سزا خوړلو ته تیار دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، په پاکستان کې د تیرې جمعې په ورځ د عشق رسول ورځ ولمانځل شوه، چې په ترڅ کې د هغه فلم په اعتراض کې چې د پیغمبر اسلام سپکاوی پکې شوی احتجاجي مظاهرې وشوې. په دغو مظاهرو کې مرګ ژوبلې مخې ته راغلې، او شخصي او حکومتي املاکو ته نقصان ورسید، چې پړه یې د سیاسي او قانوني چارو کتونکي د پاکستان په سیاسي ګوندونو او حکومت اچوي. اور په دې اړه له اسلام آباد د سراج ظهیر دا رپورټ.
د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په شان کې د ګوستاخانه فلم پر ضد پاکستان کې اوس هم احتجاجونه دوام لري، او د دې احتجاجونو په حق لا د سیاسي او قانوني مبصرینو وینا ده چې د تیر جمعې په ورځ چې په احتجاجونو او مظاهرو کې کوم زیان شوی دی، د دې هر څه ذمہوار د پاکستان حکومت او د سیاسي او مذهبي ډلو مشران دي، ځکه چې دوی د احتجاجونو او مظاهرو اعلان کړی وو خو په دغه ورځ په خپل په نظر نه راتلل. د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین مشال ریډیو ته صداسي وی
دا موقع هم سیاسي ګوندونو خصوصا مذهبي پارټیانو د پوینټ سکورینګ لپاره استعمال کړو. هر چا خپل جندرا او چتکړی وا او کوشش وو چې په دې طریقې سره عوام د ځان سره والی او د دینه د دې چې دا سیاسي کما لالچ د غالي غا انتها و چې په د جندو شمیر نو او د مختلفو پارټیانو په کار خدا و چې دې کې د داخلو کې خبره کړي وي چې یو جندم نه وي او په قومي لیول باندې دا خبره شوی وي.
د دې پترس کې د حکومت د اتحادي عوام نیشنل پارٹی د قومی اسمبلی غړی بشرا گوهر مشال ریډیو ته ویل چې په دغه ورځ خو به حیثیت د مسلمان مونږ احتجاج ریکارډ کولو، نو په دغه کې د سیاسي مشرانو څه ضرورت وو؟ او بیا دا چې په گاونډي هیواد افغانستان کې هم احتجاج شوی دی، خدا سي نو لکه په پاکستان کې چې پکې کوم لوټ مار شوی دی. دې زیاته کړه،
زه په دې نه پوهیږم چې د دې لیډرشپ ضرورت یو مسلمان ته دی، سو ځکه چې هغه خپل احتجاج رجسٹر کو د هغه د عائشه پسند د فلم حواله سره، نو هغه خو دې پیسفلی کې دی شو، نو په دې کې راتلل او لوټ مار کول تر دې پورې مې اورېدلې دي چې چرته مردان کې چرچ چې سوزو نای کې ا ماشوم چې څومره ټیرایز کړی دی، دا زموږ په خیال د اسلام خدمت یو نک اسلام یې ډیر بدنام ک.
د ذکر وړ ده چې د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر افان عزیز تیر ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي وو چې صرف چیمبر اف کامرس ودانی ته د 2 کروڑ روپو زیان رسیدلی دی. په دغه موقع د جمعات نه پکی هم وړلې شوې دي، او دا رنګ د پاکستان په نورو خارونو کې هم ډیر زیات زیان شوی دی. سراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا گل د ورځی 19 پروگرامونه.
ستونزه او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تاتره
او ریدونکو. اوس په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یو رپورټ لرو. د غزنی دولتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې بهرنیو او کورنیو سرتیرو عملیات کړي چې په پایله کې د حقانی شبکې یو لستنه وسلوال وژل شوی دي. چارواکي وایي په وژل شو کسانو کې د وسلوالو 2 تنه قوماندانان هم شامل دي. سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي تیره شپه د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې بهرنیو او کورنیو سرتیرو د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې په پایله کې د 2 تنو جنگیره قمندانانو په ګډون د حقانی شبکې 11 تنه وسلوال وژل شوي او وسلې دوی ته په لاس ورغلې دي. د چارواکي په خبره دغه عملیات د قرباغ د اکبر خان او کاکا کلاګانو ترمنځ تیره شپه شوي دي. د غزنی د ملي امنیت رئیس سید امیرشاه سادات وایي چې په عملیاتو کې وژل شوي قمندانان ملا اغاجان، کوچای او ملا زاکر کوچای نومیږي. دی وایي تر عملیاتو وروسته بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته د وسلوالو وسلې، چاودیدونکي توکي او موټرسایکلونه هم لاسته ورغلي دي. د ده په خبره په عملیاتو کې سرتیرو عوامو وګړو ته هیڅ ځاني زیان نه دی اوښتی. سادات وایي وژل شویو وسلوالو د پاکستان تابعیت هم درلود او له ډېرې مودې راهیسې په قره باغ کې په حکومتي چارواکیو بریدونه کول. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم د ولسي پاسون د جنګیالیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې دواړه غاړې پکې یو بل ته د درانه ځاني زیان ور اړولو ادعاوې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
اوریدونکو، ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان او شننونکو په حواله وایي چې په دغه هیواد کې د عامو خلکو په وجنه کې بهرني عناصر لاس لري. ورځپاڼه زیاتوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو مخه نیسي نو کېدای شي ځینې پوځي افسران پرې خفه شي. د دغه لیک غټ ټکی له فرخنده وزیر اورو.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې خالد احمد لیکي، په پاکستان کې داسې پوهان شته چې دا نظر لري وسلوال طالبان د خلکو په وژنه کې لاس نه لري. لیکوال وایي د اختر په ورځو کې د یو نیجی ټلویژن په پروګرام کې دانشور غلام اکبر د یو سوال په جواب کې وویل، دا داسې بهر ملکی عناصر دي چې د عامو خلکو په وژنه کې لاس لري او وسله ورته د افغانستانه د نیټو د رسد په لارو راوړل کیږي. لیکوال د غلام اکبر د خولې لیکي، د وسلوالو طالبانو یو مشر حکیم الله محسود د پاکستان د هوایی پوز د یو افسر د زوی سره یو فوټو کې راغلی چې دغه هلک د نوړاندې د نیویارک په ټایم سکوایر کې د بمی چاودنې کوشش هم کړی وو، او زیاتوي کچېرې د پاکستان پوز د طالبانو مخه نیسي نو کېدای شي د دوی نه خپل ځینې افسران خپه شي. غلام اکبر د نیجی ټلویژن سره په خپلو خبرو کې دا هم وویل، په دې نږدې وروستو کې پاکستان خپلو ځینو افسرانو ته په دې سزا واوروله چې د حزب تحریر ډلې سره یې تړاو لرلو. د روان کال د جون په میاشت کې د پاکستانی پوځ یو بریګیډیر علی خان د حزب تحریر سره د تړاو لرلو په تور ونیول شو. دا شان یو شمیر نور پوځي افسران هم د ناکارونه ګرځول شوو ډلو سره د تړاو په تور نیول شوي دي. حزب تحریر ډله په پاکستان کې په 2004 کال کې له هغې وروسته ناکارونه ګرځول شوی وه چې کله د دغې وسلوالې ډلې کسانو د هغه وخت په پوځي ولسمشر پرویز مشرف قاتلانه حمله کړی وه. په بنگلادیش کې دغه ډله بیا په 2009 کال کې په دې تور بند کړل شوه چې ګینې دغه د بنگلادیش د غیر مستحکمه کولو کوشش کولو. د حزب تحریر یو مشر عمر بکری چې د مصر سره تعلق لري، د 11 سپتمبر یا 9/11 د پیښو وروسته د برتانیا نه وېستل شو. لیکوال د حزب تحریر د یو مشر عمر شیخ ذکر کوي چې د خبریال ډینیل پال په وژنه کې تورن دی او په برتانیا کې ورته د مرګ سزا اورول شوی. عمر شیخ په 1999 کال کې په هند کې د یوې الوتکه د تختولو په پیخه کې هم نیول شوی وو چې وروسته بیا خوشی شو، او له دغه وروسته په کراچۍ کې خبریال ډینیل پال وتختو چې وروسته د القاعده د یو غړي خالد شیخ محمد لخوا وجل شو. لیکوال وای عمر شیخ هغه ترګرو ته فنډز هم رسولی دي چې په نیویارک کې په نړیوال تجارت مرکز یا ورلد ټریډ سنټر حمله کړی و.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پرمختیايي کارونو په اړه یو رپورت درته لرو. د فاټا ډیولپمنٹ اتارټي چارواکي وایي د خیبر جن صاحب په لری پرتو سیمو کې خلکو ته د لمریزې انرژي د پروژې په ترڅ کې اسانتیاوي ورکړې دي. د چارواکو په خبره د سیمې خلکو ته به د رڼا ترلاسه کولو زمینه برابروي او له لمریزې انرژي سره به خلک له خپلو کویانو اوبه هم راوباسي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي لا ورته ادارې د لمریزې انرژي آلې نه دي ورکړې، او دا چې باید دا اسانتیاوي مستحقو خلکو ته ورکړل شي. په دې اړه د خپل خبریال دا یو رپورټ ورو.
د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتورټی وای چې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې ځایي خلکو ته د متبادل انرژۍ دپاره د شمسي توانایي سهولتونه ورکړي دي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د خیبر په بازار زخخیلو، تیرا، شلمان او دې سره جوختو نورو سیمو کې د کورونو د رڼا او د کویانو نه د اوبو راویستو دپاره سولر سیستم یا شمسي توانایي شیشې ورکړي دي. په خیبر ایجنسۍ کې د سولر یا شمسی توانایی د پروژې په حق لباندی د فاټا ډیولپمنټ اتورټی او چارواکی جمیل خان مشال ریډیو ته وایي
دا موږ الټرنیټ انرژي سره کار دادی سره کم دی فوسل فیولز لکه د ګیس، تیل، کیروسین، اویل دی ریپلیسمنت د پرو نو یو داسې کورانه کې چې کمزي کې هغه لږی سوځي یا لالټین لګی نه هغه موږ یو ورچوالی یو فیملی جوړ کس اتو کسانو شپږو کسانو باندې یو پیکیج د ورکوټي 100 واټ ولا جوړ کړ او هغه موږ د فاټغه کې او پلس کمزي کې سر ډرینکینګ واټر بندوبست کې دي شي هغه د پر موږ پراپرلی د شمسی توانای سره ډرینکینګ واټر غم کوو فیزیبیلیټی او پلس هغه التا امپلیمنټیشن.
په خیبر سیمه کې خلک د اف ڈی ای دغه ګام ستاینه کوي خو بیا دغه سیمه د زنې لرو پروتو کلیو خلک وای چې دوی اوس هم د دغه اسانتیانه به برخې دي او باید په دې سیمه کې په صحیح توګه سروې وشي او مستحق خلکو ته دغه شیشې ورکړي شي. په دې حق لباندې د خیبر زخخیلو سیمه مشران وای
ستار گل سلطان خیل خیبر ایجنسی خالی دا کواری کړه چې لارې لارې چې کومې علاقه و خی اغه مون سره سره غنښتا او نه لګالی ګور رڼا ته در ضرورت چې ټول ای واګنټه یا دوی ګنټې بجلی وی و نور نه ای نو ډیر ضرورت ای بیا ته بیل خو زمونږ عام ضرورت چې زمونږ بنښتا او په با سولر باندې راځ کیږي خو مونږ لا چای سہولت نه را کړای په خله را ته یای و را کړی نه ای
نمون تی ویلو نه ای با راخیج با بجلی با بلکه سمنا راخیجی و او سا پیره خوی امون نه ایلی داره چرتا سولاری لگه لی زکا چند دا خیبار دا مون وطن دا وینو گرو پا که کن دا تی ویلو نه ای وادی را سر شوی خوی دا سر تا نی رسالی
پا کبایلی سیمو که دا سولار یا شمسی تا وانای دا شیشو دا ویش پا حق لمو چکلا دا اف ڈی ای رای واخستا نو دوی پا خپل دا ریسکی وویل چه مونگ پا دی سیمو که دا پولیٹیکل انتظامیه او زایی مشرانو پا مرست سارا مستحق و خلکو تا دغا اسانتیاوی ورکوو.
تاسو ستونزي
دلته وو ډیر لویا مصالحه موږ غنانان سره موږ باندې وراوري او موږ جنجې شو تر باندې
د چارواکو ځوابونه
یا نی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړل شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړل شي
ستونزي او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوس هم کورم ایجنسی ته ځو چرته چې په پاړه څمکني سیمه کې له بارانونو وروسته د خوړونو د راوتلو او له غرونو د شګې او تیګو رالوېدو له کبله د خلکو د تګ را تګ لارې بندې شوې دي. دوه اونۍ وشوې چې ځایي اوسېدونکي له یادې ستونزې سر ټکوي. چارواکي په عین حال کې وایي چې د لارو خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. اور په دې اړه له سیمې د مشال ریډیو د خبریال دایو رپورټ.
په کورم ایجنسی کې د پاړه چمکني اوسېدونکو وایي چې د سخت بارانونو له امله خوړو او د غرونو څخه شګې او تیږې راتلو په وجه تګ راتګ لارې ځای پر ځای تړلې شوې دي. خلکو د وینا چې قریبا دوه هفتو نه بندې شوې د سیمې لارې تر اوسه نه دي خلاصې شوې. په دې اړه ملک حاجي محمد خان مشال لډیو ته وویل
د کمری راغلې ټول وطن بند کړ انګورینه واخله د وزه سکارام کې مربز اوی درې پورې تا باندې بیا دا انګورینه واخله توتکی مانو پورې روزنه توتکی مانو پورې د به څنګه پورې ریژن دی پورې تا وطن په چا باندې په چرای کې روانه چې حکومت غم نه کوي.
په ویل شي سمو کې د پاړه چمکني خونه خیل حاجی خیل لسیانی غربینا او خواجه کومنه اوسېږي. د منځني او بره کورم ایجنسی په حدودو کې پاړه چمکني سیمه یا وغری ځا سیمه ده. پاړه چمکني سیمه نه یاوه د کورم ایجنسی سرخار پاړه چنار نه پکړمان او بل د صدې خار نه په موسسو لار تلیدا. د سرکاري شمیرې تر مخه په سیمه کې قریبا جو لاک پورې آبادی ده. د سیمې خلک وایي چې لارې د بندېدو وروسته د دوی ژوند متاثره شوی دی. د سیمې خلکو د مشکلاتو په اړه حاجی نور اکبر موږ ته صدا سي وویل
خو مشکلات دا دي چې د خوراکي مواد خو بالکل نه رسېږي که رسېږي په تکلیف رسېږي بل د مریضې راوړل وړل دوم په تکلیف دي. تاګ رتا خو بالکل نه شي کولی ګوتې فلې کې ونیسي هغه خو کمرو کې سرک دي که نه وسطی کی دی دخت طرف تے برنی دی دا خوری پستے شہری دا رنگونا رنگونا شڑاکی کڑے رے کنا خالق بوتو کی
تدین اوستا مونچ کلا دا منزنی کورم ایجنسی مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ اسد سرور نہ د سیمی لاری یوزل بیا خلا سوال پلڑ کے د انتظامی لخوا گمگام اخستو پ اڑا او پختل نو پسواب کی مشال رڈیو تا صدا سی اویل
لینڈ سلائڈنگ شبی دے ایکچولی پاڑا چمکنی تڈیر ستر علاقہ دا متلتا رڈونا حالت نور علاقوں نہ لگ زیاد خراب تے ما سی این ڈبلیو چکم ادارہ دا چکم رڈونا تا گوری اگا ایس ڈی او ما روکتے ہو پولیٹیکل ایجنٹ ماگا سر خبر شبی دی کار روان دے خو التا لگ نور کار کے تیزی پکار دے چکم مونگ اس کوشش کو چرتا کار لگ تیز سی
تسمی خلق وائی چی لارو نشکی او غٹی غٹی تیگی لرے کولو دو دوی وسی نشتا او حکومت دے پدے لڑکی کوٹلے گامونا پور تکڑی
مشال ریڈیو گرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام علی کوم زتر محمد کاروان یم مشال ریڈیو اورم
خلق را توای چی کاروان چنار سمانا
اوریدن کو تاسو هم مشال ریڈیو ته وګی د مازیګر 15 می بجې کې دونکو دی د بشیر غوخ نه بعد خبرونو لنډیز وو
د پاکستان سپریم کورٹ د دیهوا د کورونو چارو وزیر د پارلیمنت د غړو د نمونو د خودل لپاره ورغخته چې خبرګ شهریت لري د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې زیر لوی او فقیر وزیر غلام محمد بلو راغه بیان شخصي دي چې موړ په کې د اسلام د سپکاوی فلم جوړونکو د وژلو لپاره د انعام اعلان کړو افغان چارواکي وایي غزنی کې د حقانی نت ورک یولس جنگلی وژلي افغانستان په ختیځ ولایتونو کې پر پاکستانی خبرونو طالبانو لپاره د پروپاګاندا کولو له وجې پابندي لګولې ده د امریکا سینیټ د پاکستان او عراق لپاره د نوو سفیرانو منځوري ورکړې د ایران د پخواني ولسمشر اکبر هاشم رفسنجانی لور شپږ میاشتې لا جیل ته لګل شوې لیبیایي چارواکو اعلان کړی چې پر ټولو غیر حکومتي وسلوالو ډلو به پابندي لګوي او اسرائیل ویلي چې د مصر سره به د 1990 کال د سولې په تړون کې د مصر لخوا پر پوله د پوځیانو د زیاتولو بدلون ونه مني
بشیر گواخو او اوس له اسلام آباد زمون همکار سراج زهیر را لګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی درورو
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د جمعې په ورځ چې په ټول پاکستان کې د لا قانونیت کوم منظر لیدل شوی دی هغه د نړۍ یو قانون یا مذهب نه خوښوي ادارې وایي چې دا طریقه به هیڅ ټیک نه و په کومه طریقه چې احتجاج وکړي شو او چې د پاکستان کوم سیاسي او مذهبي مشران دي په دغه ورځ به هیڅ په نظر نه راتل او ملکی ورانکارو او لټمارانو ته پریخي وو ادارې مخکې لیکي چې آیا دا زموږ د خپل نبی صلی الله علیه وسلم سره د مینې اظهار دی چې خپل مسلمان رور او ملک ته زیان رسو اداریه اخیری کې لیکي چې لندن کې سمو د مخ کې فسادات شوي وو او په دغه پیښو کې شرخو خو لوټ مار هم کړي وو او دغه رنګ دغه پیښو کې ځینی خلک وجلې شوي هم وو خو د لندن پولیسو د فساداتو نرستو دغه شر پسند اونیول او عدالتونو کې ورته سزاګانې ورکړې نو که د پاکستان پولیسو هم داسې وکړه چې ورانکار یې اونیول او سزاګانې ورته ورکړي نو هله به ممکن شي چې راتلونکي کې څوک داسې ونه کړي پښتون خپل ادارې کې لیکي چې د جمعې په ورځ چې د عشق رسول صلی الله علیه وسلم په ورځ کوم لوټمار او رانکاری شوې ده هغه په هیڅ صورت کې هم نه ښکاری چې دغه خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه کوله ادارې وړاندې لیکي چې د تیرې ورځ پرانا کې د پاکستان حکومت له پکار دي چې راتلونکو لپاره داسې منصوبه بندي وکړي چې څوک هم داسې کار ونه کړي او نو څوک جرأت وکړي چې قانون په لاس کې واخلي آج ورځ پرانا هم دا موضوع راغستې ده او لیکي چې د جمعې په ورځ د عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سره د مینې په غرض او د ګوستاخانه فلم پر ضد په مظاهرو کې ډیر ورانکاری شوې ده چې د پاکستان قام سر یې د شرم نه خته کړو او د دې سره سره دا رویه د پاکستانی سیاستدانانو او مذهبي مشرانو لپاره هم د فکر لمحه ده ادارې لیکي چې کسه هم د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میر افتخار حسین د دې پیغو د پلټنو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې زر تر زره دې پلټنې وکړي شي نو دغه شان د وفاقي حکومت هم ذمہواري جوړیږي چې دې پیښو عدالتي پلټنې وکړي او چې څوک هم په دې پیښو کې ککړ وي چې هغه ته سخت سزا ورکړي شي جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې په شلم او 28 ستمبر د پاکستان او هند تجارت سیکرټریانو ترمنځ خبرې اترې وشوې ادارې مخکې وایي چې د دې خبرې نه هیڅ څوک هم انکار نشي کولای چې د پاکستان او هند ترمنځ تجارتي تعلقات خکې دو سره به په مجموعي توګه د دوانو تعلقات نور هم ښه شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي کې دی شي د پاکستان په ځینو قبایلي سیمو کې وسلوالو ته او په خاصه توګه له تحریک طالبان سره اړه لرونکو ډلو ته د پاکستان د پوځ لخوا څه نقصان رسیدلی وي، خو د دې هیڅ امکان نشته چې ګنې په قبایلي سیمو د پاکستان په نورو برخو کې فعاله اورپکیتوب دې له منځه تللی وي. بلخوا د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلي دي د امریکا پوځ وایي دوی له افغانستانه 3000 جنگي پوځیان په بشپړه توګه ایستلي دي، خو په لیکنه کې راغلي دوی به خپل شاته د راپورته کېدونکي تشدد سیاسی نارامه غیر یقین حالات پریک دی چې د هیواد په نورو برخو په خاصه توګه په جنوب او جنوبی مشرقي برخو کې د امنیت په برخه کې د توجه وړ لاسته راوړنې له خطر سره مخامخول شي. د دوړ مقالو مهمه برخه له اسرار علم ممند اورو.
د ډان ورځپاڼې په یو رپورت کې راغلی دی کېدای شي په باجوړ، کورم، خیبر او مومندو قبایلي سیمو کې وسلوالو ته او په خاصه توګه له تحریک طالبان سره اړه لرونکو ډلو ته د پاکستان د پوځ لخوا کوم نقصان رسیدلی وي، خو د دې هیڅ امکان نشته او لری اختیا او لری خبره ده چې ګینه په قبایلي سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې فعال او پکې توپ ته ماتې ورکړی شوی. د مقالې لیکونکي خپل دستر ګولیدل حال بیانوي او وایي چې په خیبر ایجنسی کې شاوخوا یو سل شل ځوانان نامعلوم ځای ته د جهادي تربیه لپاره اغوا کړی شو. کله چې په دوی کې د ځنو ځوانانو میندو او پلرونو د خپلو بچو لټون شروع کړو نو د وسلوالو لخوا ورته دړکه ورکړی شوه چې خاموشي اختیار کړي او د خپلو بچو د شهادت یا غازی کېدو انتظار وکړي. په مقاله کې راغلی دي وسلوالو د هغه ځایونو لټول شروع کړی دي چرته چې دوی خپل اهداف په اسانه ترلاسه کولی شي. همداراس په دې طریقه هغوی کولی شي خپل شبکه او غړي له تاوانه خوندي کړي. وسلوالې ډلې هغه خلک په نخه کوي کوم چې دوی لپاره د خطر سبب جوړېدای شي او دارنګ د دې په وسیله دوی په خلکو فشار هم جاری ساتلې. لیکوال خدیم حسین وړاندې لیکي د اورپکی توپ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې حکومت، استخباراتي ادارې او مدني ټولنې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او ستراتیژیکي برخو کې پرله پسې کار وکړي. په مقاله کې راغلی دی باید چې په پاکستان کې ولسی ټولنه د ګڼګوندیز نظام لپاره کار وکړي او امنیتي ادارې د اورپکو ډلو په اړه معلومات په خپل منځ کې او له نورو ایجنسیانو سره شریک کړي. دوی له دا هم پکار دي چې په دې لړ کې له حکومت سره همکاري وکړي. بلخو د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا پوځ وایي دوی هغه 3000 جنگي پوځیان په بشپړ توګه وستلی دي کوم چې دوی دوه کاله وړاندې افغانستان ته لیږلي وو. خو مقاله لیکونکي وایي دوی شاته د راپورته کېدونکي تشدد او د سیاسي ناارامۍ غیر یقیني حالات پرېږدي کوم چې د هیواد په نورو برخو کې او په خاصه توګه په جنوب او جنوب مشرقي برخو کې د امنیت په برخه کې د توجه وړ لاسته راوړنې د خطر سره مخامخ کولی شي. دا مهال د امریکا 18000 جنگي پوځیان په افغانستان کې پاتې دي. ځینې افغانان د ولسمشر حامد کرزي د حکومت د دې خبرې ملاتړ کوي چې افغان پوځیان د امنیت د سمبالولو لپاره چمتو دي، خو طالب پلو قوتونه دا خبره ردوي. له زیاتر افغانانو سره دا فکر دی چې په بشپړ توګه د امریکایي پوځیانو د وتو وروسته به په دغه هیواد کې حالات څرنګ وي. د کندهار او هلمند ولایتونو د ځینو اوسیدونکو په زړونو کې ورته اندېښنې راپورته کیږي. په دغه ولایتونو کې په کال 2010 کې تازه دم 3000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړی شو او دغلته کې یې په پراخه کچه طالبان مغلوب کړل. د ورته ولایتونو خاري سیمې او مرکز د تیرو کلونو په پرتله اوس مهال ډېر پر امن دی، خو په کلیوالو سیمو کې اوس هم کله ناکله طالبان عملیات کوي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د ایران انقلابی ساتونکو یو کمانډان اټکل کړي چې اسرائیل به په تدریجي ډول د غواخونو له حده خپواړوي او پر ایران به حمله وکړي. داسې اوازې خپرې شوې دي چې اسرائیل به په نومبر کې د امریکا تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې پر ایران هوایی برید پیل کړي. سالم احمد صالح د رویټرز خبري ایجنس د رپورت له مهمو برخو سره.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان محمد علي جعفري یو خبري کانفرنس ته وویل کچېرې د اسرائیل يهودي هواد داسې یو اقدام وکړي ویجاړ بسي. کله چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د حمله د ګواښ پاړه له جعفري څخه پوښتنه وسوه، د په ځواب کې وویل د دې ګواښونه ثابتوي چې له اسلام او د ایران له پاسداران انقلاب ځواک سره دښمني جديده او قرار قرار به دغه دښمني او خصومت په فزیکی شخړه واوړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه موږ په ټول توان سره هڅه کوو چې د کومبریت په صورت کې خپل دفاعي ځواک زیات کړو. موږ په لوړ دفاعي توان سره خپله او د هغو هیوادونو دفاع کولای سو چې زموږ مرستې ته اړ دي. د جعفری لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې اسرایلي مشرانو د ایران په وړاندې خپلې څرګندونې زیاتې کړې دي. د په خپلو خبرو کې ویلي اسرایل هڅه کوي د ایران په وړاندې جګړه وکړي، خو څرګندنه ده چې کله اسرائیل په 1981 میلادي کال کې د عراق پر اټومي ریاکټور بمباري کړې وه. دغه راز یې په 2001 میلادي کال کې ورته برید پر سوریه وکړ او ګواښ یې کړې کچېرې ډیپلوماتیکې هڅې ونه توانېدې ایران له اټومي فعالیت څخه راوګرځوي پر ایران به دغسې حمله کوي. ګومان کیږي ایران له خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلو د تولید لپاره استفاده کوي، خو ایران وایي دغه پروګرام یې سوله ییز هدف لري. ایران ګواښ کړی که چیرې ورباندې برید وسو شایي په سیمه کې د امریکا او اسرائیل پر پوځي اډو حمله وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو رپورټ کې لیکلي دي چې بې پایلټ الوتکې یوازې د بریدونو لپاره نه بلکې د دنګو دنګو غرونو د تصویرونو د اخیستو لپاره هم کارول کیږي. د رپورټ په لیکنه بې پایلټ الوتکې د هلیکاپټرو په پرتله د لوړو ځایونو د تصویر اخیستنې لپاره ډېر اسانه او د کم لګښت وسیله ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې رپورټ غټکی تاسو ته وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو استعمال په عامه توګه په ذهن کې دا تصور راولي چې ګواکې امریکا په قبایلي سیمو کې بریدونه پکوي، خو بې پیلوټ الوتکې اوس په پاکستان کې د بیلابیل ډول عکسونو د اخیستلو لپاره کارول کیږي چې پکې د نړۍ تر ټولو د جګو غرونو تصویرونه هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي بې پیلوټ الوتکې له ډېر مودې راهیسې د امریکایي پوځ په استعمال کې دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې یا په پراخ کچه د وسلوالو د پنشکولو لپاره کارولې دي. په دې اوړي کې د سویټزرلینډ یو پلاوی د هلیکاپټر په مرسته د هغو کسانو نادر عکسونه واخیستل چې د نړۍ تر ټولو په ویرونکي غره یعنی کراکرم وختل. ورځپاڼه د دې پلاوی د یو تصویر اخیستونکي کوری ریچ له خلیلی کې چې خلک د کراکرم د داسې تصویرونو د لیدلو لپاره ځي چې تر اوسه چا نه دی لیدلی. ورځپاڼه زیاتوي فلم جوړونکو له ډېرې مودې راهیسې په غره د ختونکو او داسې نورو لوبو د لوبغاړو د تصویرونو او ویډیوګانو لپاره له هلیکاپټر څخه کار اخیستی، خو بې پیلوټ الوتکې چې یوازې یو څو کیلوګرامه وزن وړي او له زرو تر څلوېښت زرو ډالرو خرڅ ورباندې راځي د هوایي فوټوګرافرۍ لپاره د استعمالیدونکو هلیکاپټرو په پرتله ډېر ارزانه دی. ورځپاڼه لیکي د بې پیلوټ الوتکو سنبالونکي د سویټزرلینډ یو کس ریمو ماسینا دوی بې پیلوټ الوتکې پاکستان ته وړې وې چې د کراکرم د جګ غرونو عکسونه پرې واخلي. ریمو ماسینا وای د بې پیلوټ الوتکو په وسیله د کراکرم د غرونو اخیستل سوي تصویرونه بالکل بېساري وو. ورځپاڼه لیکي د بې پیلوټ الوتکو په وسیله اخیستل سوي تصویرونه به د کراکرم د غره د لا نور مینوالو پام دې غره ته ورواړوي.
بوریوال کاکړو او اوریدونکو د امریکا په نیویارک ښار کې د را روان نه پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. فرانس پریس خبری جانس په خپل رپورټ کې لیکي ممکنه ده چې په شام کې روانه شخړه د ایران اټومي پروګرام او په اسلامي هیوادونو کې د مذهب د سپکاوي د فلم په سر د غربي نړۍ خلاف روانې مظاهرې به د غونډې د ایجنډا مهمې نکتې وي. زموږ همکار منور شاه دغه رپورټ مهمې برخې وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی AFP د ملګرو ملتونو د را روانې عمومي غونډې په اړه خپل دی رپورت کې لیکي په داسې حال کې چې د غونډې کې بعد امریکا د صدر باراک اوباما، د ایران صدر محمود احمدی نژاد او د اسرائیل د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په شمول د یو سل شلو ملکونو مشران ګډون کوي. تمه ده چې په کې بعد خبرداري او د هغې پر ضد د مزاحمت ویناوې مخې ته راځي. AFP لیکي چې شام کې د اتلسو میاشتو راهیسې روانې شخړې په حواله د نړیوالې ټولنې د نه یو کېدلو له وجې ملګرو ملتونو په دې اړه کومه رسمي غونډه نه ده کړې، نو کېدای شي چې په دې غونډه کې په دې اړه هم ویناوې رامنځته شي. د غونډې پرانیسته به د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون کوي او د هغې نه پس به د امریکا صدر باراک اوباما وینا کوي. بلخوا AFP د ملګرو ملتونو د ویان د خولې لیکي د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لخدار براهمي او بان کی مون د خالی په ورځ په خبرو کې په دې متفق شوي چې د شام شخړه په رورو د سیمې د امنیت لپاره خطر جوړیږي، خو په دې اړه به د عمومي غونډې نه بلکې د امنیتي شورا په غونډه کې خبرې کیږي. AFP د ملګرو ملتونو د یو ناسرګند سفارتکار په حواله وایي چې ټول مشران به د شام په اړه فکر کوي، خو کوم لوی پرمختګ یا فیصله مخې ته راتلل امکان نه لري. غونډه کې به د شورو په ورځ احمدی نژاد او د زیارت په ورځ بنجامین نتنیاهو وینا کوي. AFP وای په داسې حال کې چې په اسلامي نړۍ کې د مذهب د سپکاوي د فلم خلاف قهرجن مظاهره کیږي، په دې اړه د اسلامي ملکونو د مشرانو ویناوي به هم د غونډې مرکزی نقطه وي. هلته د اسلامي ملکونو د همکارۍ د تنظیم OIC مشر اکمال الدین احسان اوغلو AFP ته ویلي د نړۍ مشرانو ته په دې لړ کې یو کېدل پکار دي چې د دې فلم غندنه وکړي او د اخلاقي زمواریو تر لاندې د یو د بل د مذهبونو مشرانو او تهذیبونو د عزت خیال وساتل شي. نوموړي زیاته کړي چې په هر ټولنه کې د سخت دریځۍ مخنیوي پکار دی.
منور شاه اوریدونکو، او یو بار بیا افغانستان ته ځو. د دغه هیواد د ولسی جرګې اداري هیئت وایي افغان دولت باید په غزنی کې په درو د یوې جنایت په وهل کېدو چپ خوله پاتې نشي. راپورونه وایي په دې ورستاو کې له هلک سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو د دینی مشرانو په لارښوونه یو جنایت د خلکو په موجودګۍ کې په درو وهلې ده او هلکې جرمانه کړې ده. صالح محمد صالح له نور تفصیل سره.
د ولسی جرګې اداري هیئت له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په غزنی کې په درو د یوې ځوان نجلۍ د وهلو عاملین قانوني تعقیب کړي. د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد عظیمی پرون په خبرو کې وویل د غیر مسؤولو کسانو لخوا محاکمې ورته د منلو وړ نه دي. دی وایي په غزنی کې ځینې کسان چې پخواني فکرونه لري و لړیږي یو نجلۍ په درو وهي چې لا معلومه نه ده د نجلۍ دا جرم کړی او که نه. افغان حکومت باید غلی پاتې نه سي. هغه کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري چې دا عملیه کړی دی. له غزنی څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې په وروستیو کې یو ځوان نجلۍ د جاغوري ولسوالۍ د اوسیدونکو لخوا د روحانیونو په لارښوونه له یو هلک سره د نامشروع جنسي اړیکو درلودلو په تور په درو وهل سوې ده. راپورونه وایي چې هلک د 30,000 افغانیو جرمې په ورکړې محکوم سوی او نجلۍ په لسګونو درو وهل سوې ده. د جاغوري د پیښې د بشري حقونو د ځینو مدافعانو اندېښنې هم پارولې دي. د ښځو د حقونو ملاتړو د یوه صحرایي محاکمه بللې ده. د روان مریض کال په چنګاش یا سرطان میاشت کې په پروان کې په ډزو د یوې ښځې د وژلو راپورونه ورکړل سول. د پروان چارواکو ویل طالبانو دغه ښځه په شینور ولسوالۍ کې لیوه کسره د نامشروع اړیکو درلودلو په تور په محضر کې په ډزو وژلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په کوزا ممندو جنسای کې د ماربل د سند ترکای لپاره دوه کال مخکې ماربل سیټي جوړه شوې، خو ویل کېږي چې لا هم په دغه لړ کې کوم عملی ګامونه نه دي پورته شوي. ځایي خلک وایي چې په ماربل سیټي کې کارونه اپیل شي نو ورته به روزګار ملاو او ژوند به ښه شي. بلخوا د ممندو جنسای لپاره اډیشنل پولیټیکل ایجنټ وایي په سیمه کې د ماربل د سند د ودې لپاره ورته د خیبر پختونخوا گورنر خصوصي هدایت کړي او دا چې دوی خپل حالې ځلې کوي. نور حال د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې.
د کوزا محمد ایجنسی په شمسرخیل سیمه کې د ورسک د بند سره نږدې په 800 جریب ځمکه ماربل سیټي خو جوړه شوې ده. ولې د ترقی کارونه د بجلی گریډ او د ماربل پلړ کې عملی ګامونه پکې لا هم ندی پورته شوی. د بنگلو کلی کوزا محمد ایجنسی ملک اکبر خان مومن وای دوه کالونه وړاندې د ځای آباد شوی او په دې ځای کې د امنیت وضع هم ډیره زیاته ښه ده. ولې نه پوهیږي چې کار پرې ولې نه شروع کیږي؟
تقریبا دوه درې کاله کیږي چې د دې منظوري شوې ده، خو اوسه پورې بالکل څه کار مات نه دی شروع شوی. بل دوهمه خبره پکې دا ده چې دا علاقه هم ډېره فرامنه علاقه ده، اګر چاپېراتي ملیشیې دي که ګټونه دي. روډ ورته جوړ شوی ده خو کار پکې نه دی شروع شوی، نو پته نشته چې ولې نه شروع کوي.
او که په ماربل سیټي کې کار شروع شو نو ځایي ولس ترې څه ګټې ترلاسه کولی شي؟ محتمم خان یو ځایي سپینګیری دی او وی ویل
یو خو تقریبا دی کې 5,000 کسان مزدوري وکي او بل دی کې څوکیداري بډی ریشي او زمونږ سره ان شاء الله دا بجلی برابر شي. دا دوه خیل قاسم خیل کوم ته دا کنکشن راکد بجلی زکه چې بجلی زمونږ اوس خراب ده. بل دی کې به مارکیټونه د خلکو د پاره د غشي مارکیټونه به جوړ کی، هوټلونه به جوړ کی، په دې روډ باندې نو ډیره غټه پیدا پته خلکو ته وشي زکه چې زمونږ ډیر پاسمنده علاقه ده، غریب علاقه ده کنه.
نیازوري خان هم د دوخیل اوسیدونکو دی او وای هغه په خپل د بجلی د سامانونو مستری دی. په ماربل سیټي کې لټولو زیات کار د بجلی سره تعلق ساتي نو هغه به تر هم ګټه وکي.
اوس وخت کې مونږ ته د بجلی سره زبخ پلا د الیکټریشن کار کوم او د بجلی د لاسه اکثر من خوشي ځکه چې ټول کارم د بجلی دی نو ماربل سیټي سره وای او د بجلی ټیک شي. بیا ما خبره ده دا ډیره غټه علاقه ده، کم از کم 50,000 صرف زمونږ د دخیل برابرېږي. نو دوی دا مخیره دی چې د کارونو چیرې یو خو به دوی ته د ګاډو تکلیف نه بل دی چې باندې بابادي راشي.
ملک اکبر خان مومند حکومت څخه وغوښتل
علاقه ډیره غریبه د غریبانو خلکو په مزدورو باندې ډیر کار شروع شي ځکه چې غریبانان دي دومره غریبانان ځوانان چې ګټي وباسي او خرڅي په کار د چې بده باندې کار شروع شي د خلکو په ډیر کار روان شي.
لدی ورستو مودو ترقیاتی کارونو لپاره په محمود جنسي کې ټاکل شوی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اسد مجان سره چې کوم حال خبرې وکړي نو هغه وویل قبایلی حکومت گورنر خیبر پختونخوا په وینا په محمود جنسي کې د ماربلو صنعت له ترقی ورکولو لپاره لګیا دی هلې ځلې کوي او نږدې ده چې په کوز محمود جنسي کې ماربل سټي هم زر آباد کړي شي ځکه چې سړک ورته جوړ شوی دی او د ځمکو هواره هم شوی دی.
او په پاکستان کې د بوټو فاونډیشن په نوم د یوې نا دولتي ادارې چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د سیاسي او جمهوري بدلونونو لپاره کار کوي. د دې ادارې چارواکي وایي قبایل په دې پوه شوي دي چې دوست او دښمن یې څوک دي. دوی په خبره معلومول غواړي چې قبایل ځان ته بل صوبه غواړي او که په خیبر پختونخوا کې ورګډيږي. همداراز د اف سي آر په قانون کې هم کې هغه کوم بدلونونه دي چې قبایل یې غواړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال دایو رپورت.
د غیر حکومتی تنظیم بٹو فاؤنڈیشن د قبائلی سانگ چروا کی ویائی چدوئی پا قبائلی سمکش دی سیاسی جمہوری بے درائی اوزن نورو بدلونونو پنیات حال زلے کوی د قبائلیانو سارا رابطے نسی د دوئی تجویزون را ٹولاوی او بیا تجویزون ورکون کی قبائلیون پا تجویزون بحث او داتا عملی شکل ورکولو دی پارا د حکومت دلور پوڑیو چروا کیو سارا مخمخ شناو پا دا اولی سارا دی افتے پا ورس پا ڈیر اسماعیل خان کشه دی فاؤنڈیشن دی قبائلی سانگی دی کوارڈینیٹر پا شمول دی سولی وزیرستان کونسل دی قبائلیانو یوا غنڈا وشوا پا دا غنڈا کشه میں دی فاؤنڈیشن دی قبائلی سانگی کوارڈینیٹر انجینئر ترگول چمکنی نا پشتنا وکڑا چتا سو دی قبائلیانو دی پارا سا غواڑای چمکنی پا دا رنگ زواب وکا
موگ دا غواڑو چا دی قبائلو تجویزونا دی مستقبل دی پارا دی قبائلی نظام که دی صلاحاتو دی پارا مخی تراشی او آغا بیا حکومتی حکومونه علاوه مقامی میډیا او عالمی میډیا ته وړاندې کوڅه ټوله دنیا پوهه شي چې داغه د قبایلو سره څه کیږي او قبایل څه غواړي. قبایل غواړي چې دای دې ځان ته صبح شي او قبایل غواړي کدا دې په خیبر پختونخوا کې شامل شي او که قبایل غواړي چې دا دوی ته د پاټه منتخب کونسل جوړ شي اف سی آر کې دې څه تبدیلی راشي.
د بوټو فاونډیشن سویلی وزیرستان کونسل کوارډینیټر علي وزیر وویل
قبایل د پوره چې د کیم جوړ نظام دی د ختم شو وای دی په دغه کې ترامیم وشي نوې نظام ورکی قبایل کې د جنگ په حالات کې دي. قبایل ته میج د ټپه کارتیس قبربند په جوی باندې کلام کتب ورکی قبایل د کوم حالات مقابله وکړه. وس هر قبایل په شوې دی دوست او دشمن په جندل دی.
دلته موجود یو بل قبایلی بادم ګل مسعود د فاونډیشن د حل او زلو او غونډه په بریښه په دارنګ ورځه ده.
شہید بوٹو فاؤنڈیشن کی مقاصد یہ دی اولی خدا قتل پچار دی چداغه موجوده سچویشن او پمازی ش چکیم د میرا حالات وی دی اف سی آر په خولند آیا د دی اف سی آر نه میرا تا پمازی ش فائدې رسدلی دی کا نقصان د دغه مشاهده کا اول پچار دی کچر د دغه اف سی آر نه میرا تا نقصانات رسدلی وی دی میرا ژوند متاثر شوی وی دی میرا ایجوکیشن متاثر شوی وی بیا خو د میرا کا شاعرون دی کا تینکر دی کا فلسفر دی تا پچار دادو بیا نوې لار وبوسی. یقینا دا اولی یو داسې دا شهید بوټو فاؤنډیشن یو داسې ارګنایزیشن دی چې دغه اولی قبایلی سطح باندې په هر کور پاره ایجنسی شو یو بدوري پیدو کوي چې آیا میرا قبایل ته څه کول پچار دي. نو امید دغه دی چه ده دغه یو نتیجه رو ووزی
پا غندکش ناس کبالیانو خصوصا مسعود کبالیانو برسه را کرده چا حکومت و فاندیشن ده اول دوی ده پر وزیرستان ته ده وپس تاگ و حال تا ده امن روستالو لیار سامه کی بیا با پا نورو خبر جاگه جو.
اوس د خیبر پختونخوا پیښور ته زوریدونکو چرته چې ټکسی ډرایوران له واکمنو د گاډو د پرمټ غوښتنه کوي. دوی وایي حکومت پرمټې بندې کړي او په نه لرلو یې له دوی 15,000 روپۍ جرمانه اخیستل کیږي چې د دوی په وینا زیاتې پیسې دي. تفصیل د اسرار اتل په دغه رپورت کې ورو.
پیښور کې د ټیکسي گاډو د پرمټونو بندېدو سره ډرایوران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې له دوی څخه د پرمټ په نشتوالي 15,000 روپۍ جرمانه اخیستی شي چې ورسره د دوی مزدوري د بچو روټۍ او تعلیم متاثر کیږي. یو تن ډرایور مشال ریډیو ته وایي چې دوی قانون منی خو باید واکمن دوی ته پرمټې ورکړي.
زما اسماعیل نوم دی یم د تاکال. کچر دی حکومت مونږ لا پرمټې ایشو کې نو مونږ به هیڅکله د حکومت د ماتولو کوشش ونه کړو. پرمټ زه کمزې کې جوړ کړم. ما ته دغه پرمټ یو اداره ښایي 15,000 زرو روپے جرمانہ چې دے په مولا گئی نو هغه 15000 روپے ز په یو میاش کې نشم غټله.
د سپینې وړې او تن اوسیدون کې ډرایور د پرمټ غوښتنه داسې کوي.
دا د مشکلاتې سیمولې پرمټ کولو شي موږ دې ډیره شکریا ادا کوو. موږ سره اوس پرمټونه نشته، موږ د پولیس تانګي او د اورځ چې کم دینو 5000 روپے جرمانہ زمو په گاډي باندې. دا مهرباني دې موږ سره اوس سیمولې د پرمټ راکې.
شیر رحمان چې په پیښور کې ټیکسی چلی وای چې ټرافیکی پولیسو د دوی جون ګران کړی دي چې په نتیجه کې جرمونو ته لار هواریږي.
مشکل دا ده چې یو خو پرمټ ورکې نه دفتر او بل دا د ټرافیک کواله ډیر زیات تنګول لاغستې دي. اوس یو ټیکسی باندې خدا سره د یو غریب سړي د کول سرکل روانې چې 500 غټي بچو له یو سي چې بل ورس 500 غټي په گاډیو لګی دا خدا سره چې یاره مطلب دا ده پلیټ پار گاډی دي د سره دا ورده ګرځي او دهشتګردي د لارې شکول دام دې سره زیات چې یو سړی ته بچی نه هروي.
د پیښور د ټیکسی ډرایورانو شکایت او مشکلات مسره د پرمټ د غوښتنې د سوال د ټرافیک متعلقه افسر افتخار خان ته کې خوتنو دوی وي.
چونکی په پېښور ډیسټریکټ کې د ټیکسی گاډو او د دینه هټ کر عام خلک هم د ټیکسی گاډي استعمال کوي. چونکی د دې لپاره پرمټ لازمی دی نو دا ریشو چې دا د 3500 او 4000 نه هغه ایبو ده. زیاتره د خلک چې کوم ماشومان دي واړه دي الکان دي ډرایوینګ لایسنس یې نوی جوړ کړی او راشي د پرمټ لپاره ایپلای وکړي نو چې هلته وګورو نو هلته ټیسټ فیل وي.
د پېښور د ټیکسی ډرایورانو په وینا غوښتنه باید واکمن دوی ته زر تر زره د گاډو پرمټونه جاري کړي چې دا شان په آرام دي د کور خرچه پوره کړي او د بچو تعلیم ته پام وګرځي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو.
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو، د خیبر جنسی په لوړګي کې د غون خیبر په کچ د کرکټ ټورنمنت پایلو بوشوا چې ننداري ته سلګونه خلک راغلي وو. ځایي مشرانو او پولیټیکل چارواکو هم پکې ګډون وکړو. دغه لوبه جمرود کرکټ لوبډلې د باړې له هغې وګټله. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال نور حال راکوي.
د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورتس کلب لخوا د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې د غونډي جنسی په کچ د کرکټ ټورنمنت ترسره شو. په دې ټورنمنت کې د شلو نه زیاتو کرکټ لوبډلو برخه اخیستې وه. د دغه ټورنمنت فاینل لوبه د جمرود او باړې کرکټ لوبډلو ترمنځ ولوبېده چې د کتو د پاره په سلګونه خلک راغلي وو. د فاینل د لوبې په وخت جمرود کرکټ لوبډلې په ټاکلې شو شلو اورونو کې د یو نیم سل رنزونو هدف ورکړ چې په ځواب کې د باړې کرکټ لوبډلې یوازې یو سل او شل رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي اوټ شول. او همدارنګ جمرود کرکټ لوبډلې په ډیر شو رنزونو د غلوبه د باړې نه وګټله. د فاینل د غلوبې په وخت د کرکټ لوبغاړو خپل احساسات مشال ریډیو سره صدا سے شریک کړل.
اسد افریدی او خوشحالی گزګه چې د مرغ ټورنمنت او 22 ټیمونه تقریبا پکې وو. په دې کې مونږ وینر شو دا مونږه جمرو دې پاره چرغه خبره.
زمانم جی ساجد خان دے دلته زمونږ تقریبا ډېر مدو شو چې دلته مونږ راځو، دلته خپل گیم کو، خپل لوبه کو، خپل لوبه خپل زړه خوشاله، خپل گیم سر ته رسو. بل زم د شوق ته چې زمون خپل ریکارډ پاتې شي.
زمانم رئیس ته دا ډېر خپل لوکینه با خار بندا سرګرمو سر وزو نه نه دغه مشنه خو مو الحمدلله ډېر خو خوانده خلو ډېر تماشای روغلی ډېر.
د فاینل د غلوب په وخت ځای مشرانو او پولیټیکل چارواکو هم ګډون درلود. په دې محل د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
زغو داسې مې سم غنمه داسې خیر لکه ان شاء الله تعالی ډیر زر به زمون د کم زړه کم رونه کونه او غنابه ډیر زر به حل شي. او بلکې د خلکوم دا شی ریلایز کړو غنه چې یاره د نور د نور فضل سرګمیان اسم نه جوړیږي کنه. دا یو هیلدی اکټیویټیز دی او زه دا غواړم چې دا شی نورم زیات شي.
د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې د کرکټ ټورنمنت د فاینل د غلوبې په اخر کې کامیابې لوبډلې او لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړای شول.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
اوریدونکو د خبرونه د پایشی بی دی د بشیر گواخ نبا د خبرونو لنډیز هورو.
د پاکستان سپریم کورټ د غبرګ شهریت لوجې د یولس پارلماني غړو د نه اهله ګرځولو وروسته د کورونو چارو وزیر د دغه سنورو کسانو په ګوته کولو لپاره ورغوښته دی. پاکستان ویلي د وفاقي وزیر لخوا د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي د وژلو لپاره د انعام اعلانول د حکومت پالیسي نه بلکې د هغه شخصي کار دی. عوامي نېشنل ګوند هم د خپل مشر غړي د دې بیان دا بیان شخصي او جذباتي ګڼلی. افغان چارواکي وایي غزنی کې د حقانی نیټورک یولس جنګیالي وژلي. افغانستان په ختیځ ولایتونو کې پر پاکستانی اخبارونو د طالبان لپاره د پروپاګندا کولو له وجې پابندي لګولې ده. د ایران د پخواني ولسمشر اکبر هاشم رفسنجانی لور شپږ میاشتله جیل ته لګل شوې. لیبیا چارواکو اعلان کړی چې په ټولو غیر حکومتي وسلوالو ډلو به پابندي لګوي. او اسرائیل ویلي چې د مصر سره به د 1990 کال د سولې په تړون کې د مصر لخوا پر پوله د پوځیانو د زیاتولو بدلون ونه مني.
د بشیر غواخ نمو د خبرونو لنډیز ووریدو چې ورسره سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه هم سرته ورسېده. تاسو کولی شئ ریډونکو په همدغه سپو ډیوا ریډیو ووري او ما هارون بچا بشیر غواخ او زموږ ټکنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کوي. د الله پامه.